د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخ مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړې کې په دې خبرونه کې به تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو. په تازه حالات مو خبرو مرکی او مطبوعاتي کتنې د دې غړې برخه دي. او تاسو به په اخره کې سنځي او سرکار خبرونه هم اورئ چې ساسې مسائل پکې چارواکو ته وړاندې شوي دي او د هغوی ځوابونه پکې اخیستل شوي دي. خو مخکې تر دې او د دې هر څه د وړاندې کولو مخکې به تاسو ته بوروال کاکړ خبرونه وایي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکه. د نیمو قبایلي سیمو قبل خیل، بکاخیل او جان خیلو مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان حزب اسلامي وای له حکومت سره د سولې خبرې دوام لري. او ملګری ملتونه وای ویرستا چې یوازې په تیرو څو ورځو کې 500 کډوال په سمندر کې ډوب شوي وي. اوس بشپړ خبرونه. د نیمو قبایلي سیمو قبل خیل، بکاخیل او جان خیل مشران وای حکومت دې دوی هم خپل سیمو ته ولېږي. د دې قبیلو مشرانو د یک شنبه په ورځ بنو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه کړې چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان شوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازینۍ وسیله یې په خپل سیمو کې پاخه سوي چلغوزي دي او کدی ورستانه نسو نو ځای بسی. د بکاخیل یو مشر ملک ګلباز خان مشال رادیو ته وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دا چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکاخیل جانی خیل قبل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
د یادونی وړ ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې له تیر څه باندې څه کم دوه کال راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د القاعده برې صغیر درې وسلوال وژل شوي دي. د کراچي ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیگم رسنیو ته ویلي چې د ښار په قاعد آباد ګلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برې صغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انور په وینا دې وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. د پاکستان په کراچي ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپل میرمن یو څه وهلای سي. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي. د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکونکي جاوید قاضي مشال راډیو ته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں.
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی دا سه ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړوت دا اجازت ورکول دي چې د میرمنو بے عزتی وکي او خپل غلامانې جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازت ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپل میرمن دومره وهلی سي چې د هغې هډونه مات نه سي. د کراچي مدني فعالانو پر حکومت غږ کړی دی چې په پېښور کې د وژل شوي نرشدي علي شاه وجونګ ته سخته سزا ورکړي. د غوښتنه د یک شنبه په ورځ ناوخته په کراچي کې د علي شاه په یاد کې د جوړ شوي غونډې پر مهال شوې ده. د غونډې ګډونوالو وویل د پاکستان په آئین کې د ملک ټول وګړي برابر دي، خو بیا هم له نرشدیانو سره په ټولنه او ادارو کې امتیازی چلند کیږي. د یادونې وړ ده چې علي شاه څو ورځې وړاندې په پېښور کې وویشتل سوه او بیا یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د پېښور پولیسو تېر ورځ اعلان وکړ چې د هغې قاتل یې نیولی او هغه خپل جرم هم منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این اې ټیسټ له لارې معلومه سوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې له دې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې پر یوویشتمه نیټه په سوي هغه برید کې وژل سوی و. افغان طالبانو ملا هیبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی، خو ځینو طالب ډلو د هغه د مشرۍ له منلو انکار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا سوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم مشال رادیو ته وویل
د اختلاف هم دا برخې هغه دا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول محل ویش تعین شي، نو په دې باندې خبره روانه ده. حزب اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محل ویش باید وضع شي، دې لپاره چې د عملو د مخې نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
دا له هغه وروسته ده چې حزب اسلامي تېره اونۍ له افغان حکومت سره د روغې جوړې پر یو لومړنۍ طرحه هوکړه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي دا ویره شته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 500 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یونیسیار ویاندی کارلو ټاسامی پرون اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک شوي دي. د نوموړي په وینا د پنجشنبې د ورځې په سهار یوه کښتۍ چې 1550 پرلی پکې وو او د چهارشنبې په ورځ د لیبیا له لویدیځ بندر ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوبه سوې وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په بنو کې د بکخیلو، جانیخیلو او کابلخیلو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې وغوښتل چې خپلو سیمو ته دې پرېښودل شي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یو چې کلیرنس شوی وي، بیا دغه چې کوم بشندګون دي او کوم بکخیل، جانیخیل، کابلخیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي.
د پاکستان حکومت وایي د ډی این اے ټیسټ وروسته دا تاییدوي چې وافته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د منصور سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ هم ملاو شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه وایي چې د په دې خبره حیران نه دي. له پاکستان د مدني ټولنو ځینې غړي کابل ته ورغلي دي.
زمونږ یو شان درد، یو شان تکلیف وي. کله کله ډېر ضروري شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ راتګ وي.
او په اخیره کې تاسو ستونزې او سرکار خبرونه هم اوریدئ شئ، را سره اوسئ. اولنی رپورت ته ورزو اوریدونکو، د شمالي وزیرستان شوال، خوشا، پراته، بکخیلو، جانخیلو او کابلخیلو قومي مشرانو پرون په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې نه یې حکومت قبایلي بولی او نه یې هم په کډوالو کې شمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بنو ته کډه شوي وو، خو اوس یې چې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوي او دوی ستنېدل غواړي، پوځ یې تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل به یې عمر دراز وزیر درته وایي.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 1000 حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه چې پکې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې څلوېښتي مشر حاجی التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مد مسجد سره دی، بل مد سدگی سره دی، بل مد بریم خیل سره دی، بل مد ونه د وزیر سره دی. امیر حکومت دا عرض کی چې مشتا بریدین خپل دې ته ورسوه. شاول د مودای نیکاره نور خل بوخلی زدا دو مثال خمخاخه غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانې غړې او جانی خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډوال شو جانی خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډېر بد اثر وغورځي.
حکومت در سره مانی چې دا تحصیل کې دغه 1000 ولای ابود د زونی خیل بکا خیل کوبل خیل کوبل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل او بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي، نه سو کای ډی پیس غوډي و نه سو کې خپل علاقې ته ورپېژدي. د واخ حکومت کې امیر د مطالبه نه کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقعه د بکا خیل قبیله مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل، جانی خیل او بکا خیل زر تر زره خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دی چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکا خیل، جانی خیل، کابل خیل پکې میشته دي، هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي ځکه چې د دوی میوه، د دوی آمدن، د دوی ونه، د هر څه پخ شوی دي چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼل شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت وایي د ډی این ای ټیسټ وروسته تاییدوي چې یوه هفته وړاندې په بلوچستان کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ورځې لا مخکې نه یوازې د ملا منصور وژنه تایید کړه، بلکې د هغه پر ځای بل مشر هم وټاکه. ما لږ مخکې په اسلام آباد کې زموږ د خبریال احمد الله څخه په دې اړه نور معلومات غوښتل، هغه راته داسې تفصیل راکړه.
دین مخکې امریکا افغانستان دوانو د تصدیق کو چې مولا اختر منصور وجلې شوی دی، خو پاکستان چې کوم دی هغه به ویل چې موږ به ډی این ای ټیسټ کوو او د ډی این ای ټیسټ نه پس به لکه ساينسي طریقې باندې به موږ ویو چې آیا دا مولا اختر منصور و کنه. ولې د پاکستان د ډی این ای ټیسټ نه وړاندې طالبانو خپل مشر هم وټاکو، خو بیا هم پاکستان د دې تصدیق نه کوي چې آیا دا مولا اختر منصور دی او کنه. خو تیر ورځ داخله وزارت چې کوم دی هغه لخوا چې کوم بیان جاری شوی نو په هغه کې دی ویل شوی دی چې د منګ د ډی ان ا ټیسټ کول ورستو مطلب دا معلومه شو چې دغه وجلې شوی تن چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور او دا هم ویلي په خپل بیان کې چې د مولا اختر منصور مړی چې کوم هغه یو خپلوانو هغه د حکومت سره رابطه کړې او دا غي ورستو چې کله منګ ډی ان ا ټیسټ وکړو منګ ته معلومه شو چې دا مولا اختر منصور دی چې کوم وجلې شوی دی. خدای بیا دا نه دی ویلي چې آیا دا مړی مطلب د دغه حواله سره نور کړی چې دا مړی د هغه کس ته سپارل شوی دی یا نه دی سپارل شوی. ولی مخکې خدای خبرونه راتلل چې لکه دغه شانتی رفیق په نوم یو تن چې هغه چې کوم دی دا مړی اغسته و خو صرف داخله وزارت چې کوم دی هغه دغه بیان چې کوم دی دا ورکړی دی.
اوریدونکو په همدې اړوند تاسو یوه مرکه هم درورو. بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا خبره هم مخې ته راغله چې نوموړی په یو بل نوم د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورټ درلود، سفرونه یې هم کول. زموږ همکار بارکوال مخیل په صوبه کې د مسلم لیگ نون سره په حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ته پښتنه کړې چې هغه بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا او د هغې د مشر موجودیت په اړه څه وایي.
دی باندې د مر ټول خل خبر دی، ټول ګوندونه خبر دی، افغانستان خبر دی، ټول جان خبر دی. په دې دغه باندې دلته څوک دی، چیرې دی، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چازه پټنه نه دا نه اوراته خبره. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا افغانستان اندرونی نه ده، دننه زنه ده، دره د باندې زده خارجي ده. دا ته ډیر سکاره پښتونخوا ملي پارټي لمړي ورځ دا وې دي ننم دا وی واغرنګ
ولسمشر اشرف غنی چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وروسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وروسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي حیثیت خبره دا ده چې اسلام آباد څه کوم واکداران دي هغه جوړ نه غواړي، هغه له افغانستان نه کښېني، هغه مداخلت دوامدار جاري ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده، نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلې ده، سټریټیجیک ډب کې هم ساتلې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلې ده. له یوې خبرې زه پریشان نه دي تللی، هغه زار دې خود وي د دنیا تر مقصد د افغانستان دښمن ما دښمن دی. دا هیڅ خبرې دي عمل چی شي نه، عمل جلا دی. نو لیازا بنیادی مذاکرات د سبب او د کابل تر مابین غوایي د مذاکرات اوس
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې لاغه ځای د ولی محمد په نامه د یو تن پاسپورت او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابت شو چې همدغه ملا اختر محمد منصور. آیا فکر کوي چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسیږي، کاغه افغان طالبان دي، کاغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسیږي، هغوی ته هم دوی پاکستاني تابعیت یعنی پاکستاني شریعت ورکړی که څنګه؟
زیاولک ماشاءالله ایڈمنسٹریٹر اتیا زرو کنیوی زرو پا خوشبو کی دا خبر نیوز را لے اتیا زرا نیوی زرا پاسپورٹ نی جوړ کړی او دا دوی په فخر وای نه مرڅ په خبرو دوی پر ریکارډ باندې دوی دا په فخر وای دې دا دوی مردا شان جوړ کړی دا را دوی قربانی کړی دا د غرنګ جنن مشرخ پر دې خبرې گو دا زم روز او دا زم قرمانان او دا زم دې ایسټ زو دا هم دا په فخر انداز باندې
دا غ پاسپورٹ چې تر لاسه سو دي تاسو فکر کوئ چې دا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی کنه دوی خله دی اوس هم به خبرې شي؟
غره خبره ده د نادرا جوړ ده. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د سټیش اداره ده.
او پر نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جالي شناخت کارډونه ور جوړ کړی.
نادرا چې جالي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي، دا جلا خبر پیسو جوړیږي. ها نادرا کې جالي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورونا چارو ایالتي وزیر دوی ورځ وړاندې وویل چې په بلوچستان کې کوم افغان کډوال اوسیږي دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري، وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوخته د پښتون افغان په باره کې د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخې کړې دي. په کار دا دی چې ژر تر ژره په میډیا سم راځي د ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي.
او دویمه خبره دا ده د ملګرو ملتونو قوانین دي هیڅ کډوال ته څوک څه دي بد نظر نشي کتلی نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګز دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بد وو چې په خپله خوښه ځي دا د سهار بوځي په خپله خوښه په خپله مرځي د زور خبرې به څوک نه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته نه
سلام چې جو ولې بیا ته چې
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون په ښار کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروستۍ پریکړې وغندلې. مظاهره چانو ویل چې د یادې ادارې دا وړاندیز چې سړی خپل ښځې یو څه وهل شي غیر انساني دی. د مدني ټولنو غړو له حکومت د دې ادارې د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. محمد عمرانی نور حال درته وایي.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقونو خلاف خبره ده بلکې د سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکامه ریاست په توګه وشي. د دې مظاهره په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاز عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسلر کے سامنے آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی زنانو پاڑا خبری کی بلدا چی دارنگ بیانونه د ملک پی جنگلو پر ٹول نڑے کے خرابی د زنانو حقونه د انسان حقونه دی او د انسان د حق ساتنه د انسانی حقونو نڑی والا اعلامیه کی دا قسم بیانونه د انسانی حقونو د مفکوری نه
سغړو والا جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سند ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د دې خبرې ښکاره اعلان کړي چې په ملک کې زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یې کې آپ
دا وایي اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته وده ورکوي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپل غلامانی جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکوي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي،
عورت او مرد دونو برابر کې هم.
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورله مات نه کی. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو واموریدل چې کراچۍ کې د بشیر خون لپاره کارکونکو د اسلامي نظریاتي کونسل وروستۍ فیصلې غندلې دي. قانوني چارو ماهرینو هم اسلامي نظریاتي کونسل دغه وړاندیزونو لپاره غندلې چې د سړو لخوا په خپلو میرمنو د تشدد کولو په حق کې ورکړي وو. د پارلمان غړي وایي د دې ادارې مشورې کوم قانوني حیثیت نه لري نو ځکه ډېر اهمیت نشته. خو څېړونکي بیا وایي اسلامي نظریاتي کونسل دې ځکه ختم کړل شي چې په ټولنه کې د ستونزو د حل پر ځای لا نور ډېر مشکلات پیدا کوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو او هغوی سره د ټولنیز چلند په اړه د یوې غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپله ښځه یو اندازه تشدد کولی شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي، نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جهانگیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې، د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو څه ارزښت نه وي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو څوک عمل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نه مو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د ښځو په اړه دا تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه؟ نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ که وغواړو نو دغه تجاویز یا قومي کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې د کومې ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي، نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کړل دي او یو انتشار پھیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ لګي. بل چې کوم دا دی چې په دې وخت کې ډیبیټ کول چې لا د هغه پخپله وایي چې د بل باندې اختلافات دي کونسل بن نو دا خو امپورټنت ایشوز نه اټینشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په قانون سوا درې او یم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته د آئین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم له کابل یو رپورټ درورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کول شي چې پاکستان ته د هغو نظامی زینو چې پر ډیورنډ کرخې په افغان خاورو جوړ کړی دي پوځي ځواب وایي. خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې پر ډیورنډ کرخه ځینې زینو کې افغان خاورو ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ناجیه صافی نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
منګه د خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و. خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرې له لارې حل کړو. ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیری نوی بیا وروسته د هغې نه اپراسیون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی د هغې په واسطه حلیږي او کنه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي. دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راخوتلي، ځینې کې 500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچري دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده. خو تر ودا هغه د خوانه هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل،
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان دستی موږ ته وایي چې تاسې راته تعین کړئ موږ چیرې ولاړ شو. دغه مسایل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توسط حل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګه وویل، د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غمتونکي ځواب ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
روزن کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوریدل شي. همدارس تاسو کولای شي چې د فیسبوک دلاره هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. که چیرته تاسو تر اوسه پورې د مشال ریډیو پاڼه نه یې خوخه کړی نو خامخا یې خوخه کړئ، ځکه چې تر ډیر تصویرونه هم شته دي او ویډیوګانې هم شته چې تاسو کولای شئ چې ملګرو سره شریک کړئ. او موږ سره د رابطې کولو هم ډیر اسانه طریقه ده، تاسو هلته خپل تبصره هم لیکلی شئ او موږ ته نیخ پنیغه میسج یا پیغام هم را لیږلی شئ او راته ویلی شئ چې تاسو کومې خپرونې خوښې دي او کومې هغه خپرونې دي چې موږ یې نور علاقه کوي شو. اوس لس نیمې بجې شوې. راځئ له بوریوال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز ور.
د نیمو قبلي سیمو قبل خیل، بکاخیل او جانخیلو مشرانو ویلي چې حکومت د دویم خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې قبیلو مشرانو د یکشنبې په ورځ بنو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان شوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د پاکستان په کراچی ښار کې د القاعدا برصغیر درې وسلوال وژل شوی دی. د کراچی ملیر ازلی پولیسو مشر راو انوار بیګار سنوي ته ویلي چې د ښار په قاعد آباد ګلشن بنیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعدا برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انوار په وینا د وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. د پاکستان په کراچی ښار کې بل پلو د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپل میرمن یو څه وهلای سي. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو یې له وړاندې لا پخلی کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي دا ویرسته چې په تیره ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندر کې ډوب شوی وي. د یو این ایچ سی آر ویاندې کارلوټا سامی د یکشنبې په ورځ اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک شوی دی او د مصر یو پوځي عدالت داسې اتو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده چې ګمان کېږي د اخوان المسلمین ګوند غړي به وي. د عدالت په پرونی حکم کې 12 نور کسان په عمري بند او یو بل تن له شپږو تر 12 کلونو پورې په بند محکوم شوی دی. عدالت دوه نور کسان خوشی کړي هم دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بورول کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز ووایا. اوس به اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټکی وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي. نو دا ځل هم د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. اداري وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی، نو حکومت یې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی، خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي، ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان به راشي. دریا اخري کې لیکي اوس به کتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولس ته سور کوي. که حکومت ولس ته د ځان او مال تحفظ، تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي، هلن کې په پاکستان کې د خلکو کمی نشتا، خصوصو کې مخ کې راتک ته نه پریږدي او هم دغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي. او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس هم تاسو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ضرورو. نړیوالې ټولنې پاکستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د دغه خبرې سربېره بزنس سټنډرډ ډاټ کام پاڼې په خپل مقاله کې وړاندې لیکلي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې پاکستان ته ویلي چې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره د اسنادو د ورکړې په اړه دې وضاحت وکړي. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکلي چې پاکستان باید افغانان ونه ځوري. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکی درته وایي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه سوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وې. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطره ډکې سختدریزي شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیځ که دا خبره له پامه وغورځوله نو به بېوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه، ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسې په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
شي. افغانان څوک دي؟ بې شک چې
ډېره سخت راوړې تیره هر څه کوي.
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ درورو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نهم ټولګي یا کلاس د انګریزي کتاب دغه مضمون په اړه په لټنې پیل کړي چې د پښتنو د پخوانی مشر کالو خان په اړه دی. په دې مضمون کې ویل شوی چې کالو خان یوسفزی یو غل وو، خو پښتانه لیکوالان او څېړونکي وایي په شپاړسمه پیړۍ کې تیر شوی کالو خان د مغولو د اکبر بادشاه خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او د پښتنو یو لوی اتل دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې پښتنو ځوانانو ته د پښتانه اتلان په سم ډول وروپیژني. فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پښتونخوا د نهم جمعه انګریزي په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خودلو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د دغه ګام غندنه شوې ده. دوی د پېښور ټیکسټ بوک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې یې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویلې دي. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب کې سم نه خودل کیږي.
ما په خپل باندې نه هم کلاس او دغه د انګریزي کتاب چې دا ما کتلې او په یوه کې دا سبق ما ولوستو. په خپل باندې چې کوم واقع بیان شوی دی دا په تاریخ کې نشته، دا څه افسانه غوندې جوړه شوې ده او بیان کړی شوی دی. او زمونږ تاریخ په حق لا ډېر په غیر ذمہ‌داری باندې دا خبر پښتونخوا په ټیکسټ بوک بورډ کې دا تیار شوی دی، دایي په نگرانۍ. نو زه څنګه کوم چې دا مناسب نه دی. بل دا خبره ده چې په هغه کې د اتر یاد ریویورز کم لیست لګېدلې ده په کتاب کې. نو پای کې یو کس په لس دولس کسانو کې یو کس پښتون دی، د نوم نه داسې ښکاري او باقي دا علاقې او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. نو زه دا ګڼم چې دا د غیر ذمہ‌دارۍ ثبوت دی او د خیبر پښتونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو سربراهانو په سنځل لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي، د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی وو او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د ټول د پټي اوسېدل، هیات په سیمه اوسېدل، کلي اوسېدل، د دوی ټول څاروي بوتلو، د دوی خلک یې قیدیان کړو، کوم الکانو جنګ ولې. نو په دغه دوران کې بیا کالو خان راپاسېدو. د دسترخان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابل پورې. روزانه پر د دسترخان باندې د پسونو په زرګونو خلک کېناستو او د ده ډېره کالو خان چې کوم وه د ده کور. نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو په پړاو کړو مغولو خلاف د
دا. اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ سانګې مشر او څېړنکار وقار علی شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغولو خلاف جنګېدلی وو او مغول بادشاهانو ته ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نه جیول دا په تاریخ کې مشهور دي. دا نه رتنان او دا نه ایڈوایزران دي. په هغه کې یو چې دی هغه عمدن پر کلاکړ دی بنیر پر غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک تلاسا مشر دی. هغه نوم بیربل او دی. هغه اکبر ته دومره خفګان ورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه د اکبر بادشاه کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کېږي په دې کې هغه پروتو په کمره کې ځان پسې ور بند کړو بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو بیربل پسې دا دومره د هغه نږدو مرګر. خبره هم دا ده چې د پښتنو تاریخ په صحیح طور سره پیش کېږي نه. نو دې لپاره د موږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شی لیکېږي بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغولي روګان دي. نو هغه د مغولي روګانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ویرانان دي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی پر دغه مسله خبر دي او په دې اړه د نهم جماعت انګریزي په کتاب کې د دغه مضمون د لیکوال نه سپیناوی هم غوښتلې. بلخوا پروفیسر وقار علی شاہ د اهم وای په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو پروفیسرانو او سیرنکارو نه وپوښتل شي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخ نه خبر دي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا اوس هم د ستونزې او سرکار خبرونې وخت دی. راځي چې دا وارو زموږ همکار مجید بابر تاسو ته جوړي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کورم قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو کاروندګر وای چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزې دي او ځمکې دومره شنې دي چې هر فصل پرې ښه پریمانه کیږي، خو د دوی په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروایۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول، آیا هغه کې بغونه او مخ کې لکه سبزیونه کې دي
او بوجر موځما ته کوم یو فاصله ده په دې ځمکې باندې کې ډېر زرخیز ځمکې ده، خو د دې صرف د وبو ته کوم هغه د تنظیمات یې نشته دي.
بخار محکمې کوم دی چې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي، نو هغه ځایونو کې اوس موږ سکیمونه شروع کړل په ټولو جنسو.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستوندو زموږ همکار طارق ورغری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په قرب کې د میرباغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل ځمکو ته اوبو ورکوي، ځکه چې د سیمې کومه غټه ویله ده هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډېرې اوبه ورنه په لارو کې ضایع کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کار قابل ځمکې دي هغه ټولې د دغه ویلې نه خړوبېږي. یعقوب په نامه یو کروندګر مشال رډیو ته وای په سیمه کې دوی ډېر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډېرې اوبه تر کروندې په پورا ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول، آیا هغه کې بغونه او مخ کې لکه سبزیونه کې دي ورپسې لکه تخمونه مو چولو خو ارس بیره کولو اوس خو کیږي، خو لکه برانه سره ویلشتونه دي هغه اوس رنګ دي اوس څنګه نشته دي.
صدې خان 15 کیلومتر لاره میرباغ سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. عبدالمت خان چې لالک په نوم مشهور دی مشال رډیو توای په سیمه کې زراعتو ته ودانه ملاویږي چې د دې یو غټه وجه دا دی چې دلته کې کروندګر د ځمکو په خړوبولو کې ستونزې لري.
دلته د وړي په وخت کې خو غنم کېږي، اربش کېږي، وسره مثال ممپلی کېږي، و دا سیبین وته داغه کېږي، او مطلب دا دے بیا دا منی پوا کی دا ماش کی گی او جوار کی گی او بوجر موځه ما ته کوم یو فاصل ده په دې ځمکې باندې کې ډېر زرخیز ځمکه ده، خو د دې صرف د وبو ته کوم هغه د تنظیمات یې نشته دي.
کروندګر وای تړلی نه راغلی د غویلا بادامینه تربیر باغه پورې ټوله ځای پر ځای ځمن شوی ده. حاجی لالمت خان په نامه یو کروندګر او مشر مشال رډیو ته وای په سیمه کې ویالې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا 2000 پیسې منظور شوی وي، خو بیا هم د غویلا جوړ نه شوله.
دوباره منظوري وشه د مود میر په حساب کوم هغه ډنګ کړ کور د پاره چې را دم جوړو
خان ته خبر اور داد چې درې څو کوله دونیم کوله کیږي بیا بدامي پرې وښوله خبر اور بدامنه د خپل د میر باغ ویاله پوتې دي ته کومه کچاپ لري نه ویاله هغه اننګ کړی چې ان وړنګ مو څه گزاره سره کړه نو دا سوال کو خبر اور څه کچو ته ټیکا ور کړی ټیکا دور سره خبر اور کی کبه ټیکا دور سره نه وی خبر اور ته دا ویاله مت جوړ کی
پسمه کې د ریګیشن محکمې مشر اس ډي او هدایت الله مشال رډيو توای دوی سره دومره فړ نشته چې د سیمه دغه مسله په سمدستي توګه حل کړي پراتلون کے ترقیاتی بجٹ کے بچ سمرا ویلا د پخې دو نه پاتې دا هغه به هم جوړولې شي واضح دی چې په کورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ
د کورمې قبیلې سیمې د کروندګرو د ستونزې مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاص توګه په کورما قبیلې سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبیلې سیمو کې د اوبه خور چې کم نظام دی دا غي د پاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ
او کم کم ځینې کې ویل استابلیش کړی دي نو هغه باندې ما اوم کار شروع کړی دی چې زه زراعت کې چې کمې ځمکې سره دا هر کم چې په پاټا کې زیات ځمکه چې کم دان دا شارې پکې ډېره زیاتې دي چې کم ځای کې دوی دا اوبه خور محکمو محکمې کم دی کې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي نو هغه ځایونو کې اوس مونږ سکیمونه شروع کړل په ټولو ایجنسو کې په یو خاص ایجنسۍ کې نه په هر یو ایجنسۍ کې مونږ کوشش کوو چې هغه ځای کې دوی له مونږ ځمکې اوارې کړو او ځمکه ور له جوړ کړو هغه شالې ځمکې چې هغه باندې نش کېدې اور لمنګ سمی کو پاره باندې ورلا منګ لینڈ ریکلیمیشن و منګ وای چې زما کې جوړ شي نو بیا به هغه ته اوس سره منګ د سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پښتنو به اوس سره پاره باندې من کار کوم خو یاد درا زمان محکمه چې کومه ده نو منګ دا د ډیولپمنټل سکیمونو نه ولا کار کوم نو هغه چې څومره حد وی هغه عمر پورې ومن په هر ډیم باندې ارده کې چې دې او بخور نه کې جوړ کړی دي نو هغه به کې او سره منګا او بخور او به جوړ کړی دي نو تاسو سره منګا ما کې جوړم په دې سره کې ما د 13 ورځې کې د باړې علاقه وکړه
جی
او کوم چې هغه کې باړې سره خوښه دغه کوم تحصیل دي دغه کې زما محکمه لګیا ده خلکو له ځمکې جوړي او پاره چې ځمکې جوړې شي نو بیا به سره موږ سبزیم کړو او سره به چې کوم دی نو د موسم سبزی به کړو او دا به سره کو دا به د منسټریټ کو به
فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې چې کوم کروندګر دي اول خو کدا وایي چې دغه کروندګر چې موجوده کوم فصلونه کوي نو آیا دا فصلونه د هغوی په ګټه دي او کنا تاسو دوی ته نورې طریقې ښایي او دغلته د بخور سره انتظام دی
کورمجنسی په دریو سو کې تقسیم ده
جی
یو چې کوم دی نو اپر کورم دی
او
بل لوور کورم دی او بل سنټرل کورم دی هغه ځکه چې موږ په سنټرل کورم د پاره د مغوزانو اعلی قسم مغوزانو موږ نرسریان ولا ګول او دا غین هم بوټي خلکو ته تقسیم کړو 10 لاکو بوټي هغه ځکه سنټرل کورم کې دا نرسونه تقسیم شوی دی او هغه وی ته کارل شوی دی د حق اسما غوزان دی هغه په دې دی چې خلک داسې غوزان او کاری جزاګه پیداوار هم کمی او کوالټي هم خراب وي دا حق اسما غوزان دی د پیداوار هم ډېر کی او د دې کوالټي یعنی معیار خو هم پیداوار هم خو دی به هم زه ارزو کوم محکمه زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګینه ټول خلکو لکارو منګ کو ډیمانستریشن
یو لګسی مواخله یغي کې خپل کارو کوي او دا غي د وجه نه بیا غ خلکو ته خایي چې داسې کولې شي
هغه خلکو ته منګ خایو او هغه کې منګ اغزمکه د زمیداری هغه ان پټس ورلمون ورکو هغه تخم شو وسره کوم نور ان پټس کوم کیږي شي امون ورل ورکو او هغه په دې طریقه مونږ هغه یو زمیدار په دې کې یو هغه ستدي هغه نه ګیر ته پیر چې هغه سره کوم زمیداری نو هغه مغه ته ګوري
هغه
زمیداری خو به هغه سره په خپل کې حکومت خو بدانه کې کېږي په زمیداری خلکو
کې فسر امام صاحب د منځنۍ کور می خبره وشوه دغلته کې د غوزانو تر څنګ دغلته کې د چایو تاسو یو انتظام برابر کړی چې د چایو فصل وکړو بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوې نو آیا دغه نور فصلونه هم تاسو کوي
په چایو باندې محکمه پیسې ولګولې چې دا منګا په هغه مکو کې وکړو چې کوم مکو کې هیڅ یو خبره ده په سنس کې اغا د زمکه اساسیت او تیزابیت معلومه زمکه زیات پر زمکه اساسی دي او چې کیږي په تیزابیزم کو کې زیاري پیچ د سات نه کم دي نو په فاټه کې زه په ده خو پاروزی ته ورخو به داسې وکړي شو چې به منګو کوشش وکړي پیچ به مصنوعي طریقې سره من کام کو او هغه پیچ په بیا اوچت شو اساسیت ته بلالو نو اوس وخت په چایو باندې من په فاټا کې کار نه کوم دا چې دا په لانګ رن کې یعنی په ډیر وخت لپاره دا نه کام پېری کدا زمونږ د مکو اساسیت کې کم دی نه دا چې زادي دي او سره زمونږ سمکو پیچ کم دی نه دا اساسی دی یعنی د ستنا زیات د ست د 8.5 زمون عام پیچ دی د ټول زمکو کرکیری سره ته مونږ وایو او د چایو ضرورت چې کم دی نو هغه د پیچ نه کم از مکه غواړي
نو ستاسو مراد دا دی فسیو رحمان صاحب ستاسو مراد دا دی چې په منځنۍ کورم کې کومه د چایو یو درې څلور کال مخکې یو تجربه شوی واغ ناکامه شوه
هغه ناکامه ځکه چې دا په یو ټرایل بیسس باندې شوی و دا په سوات کې شوی و دا په هزاره کې شوی و نو هزاره کې خو کامیاب و ځکه چې هغه ځای کې باران ډیر کیږي او داغه چې کوم داغه ویني کې دا پیچ ملاویږي چې زمیز مکه ملاویږي دلته نه ملاویږي دیم نمبر خبره تا دا آلیو کوله ٹھیک شو نو په آلیو باندې منګا په کور میجنسي کې اوم آلیو ډیر دی په اورځي ایجنسي کې اوم آلیو ډیر دی په باجوړ کې اوم آلیو ډیر دی په بنار کې هو مرنشم ویلې خو په سود کې اوم چې کوم دی آلیو ډیر دی په نار کې آلیو ونګل اچتا
جی
خدا ټول زنګرون دا ټول زنګرون کې چې کوم قسم دی نو هغه نه تیل ډیر نه وي مون هغه کې کوشش دا وکړو د سوکالو راسې مونږ هغه کې کوشش کوو چې مونږ دغه زنګلي بوټي ونی چې کومه دا زیتون دی په دې کې مونږ شخت راشو کو او په دې کې مونږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه خطا دا وار ورکی هغه کامیاب
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وچ دور نا اب دکھمن پورشا ساد وچ دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وچ دور نا اب دکھمن ساد وج دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
گلالی گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر دو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود دور نا اب دشمن پورشا ساد وجود دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا